السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2018 کال د مې میاشتې 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، او اوس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې ګړې تازه خبرونه.
اول د خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان میر علي تحصیل مشرانو له حکومت یو وار بیا خپل سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې. د افغانستان هلمند ولایت کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ ختی شوې دي، او د شمالي کوریا واکمن ګوند ویلي د هیواد د دفاع لپاره یې د ایټمي پروګرام پرمختګ ضروري دی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د شمالي وزیرستان میرلی تحصیل قبایلی مشرانو یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د ګرمۍ شروع کېدو نه وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړي. د لړکې پرون په بنو کې د یادې سیمې د یو شمېر کلو مشرانو یوه جرګه وکړه. ویل چې د واپسۍ لپاره یې درې میاشتې وړاندې نومونه لیکل شوي، خو تر اوسه یې واپسي عملي نه شوه. په دې جرګه کې شامل ملک رئیس خان په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل
د دوایم په 22 تاریخ انټری شوې دي. د 25 کلی اکړی دي د ببرخیل ناونسا د سیمان خدری وو د کولی خیل راسه مش خاص کر پولیټیکل کامران تا دا افیل کی چې صاح په تامیون شنه را تانګي وو تیر سړی می تاهیر دي چې اور د میش انټری اکړی دو صاحب مش خامہ خاولا 335 کاډه لاري 1000 دا ولاري.
بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دې ورستوي کې ویلي چې د روان کال تر اخره به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپل کورونو ته ستنول کیږي. د مدني ټولنې فعال او انساني حقوقو لپاره کارکونکي خورم زکی جنازه تیر ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړل شوه. نوموړی د تیر خالي اتوار ترمنځ شپه کې وسلوالو وجلې وو. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال وایي د خورم زکی په جنازه کې ګډون کوونکي تر هغې د وزیر اعلی د کور په غښته ناست وو چې پولیس یې د کورنۍ لخوا د وژنې رپورټ د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړل. نوموړي په خپل وصیت کې کورنۍ ته ویلي وو که وو وجل شو نو د دغه دواړو کسانو پر ضد رپورټ ولیکي. خورم زکی د یو شخصي ټلویزیون مشر هم پاتې شوی وو، او تیر کال یې د مولانا عبدالعزیز خلاف په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ سره مظاهره کړې وه. د وژنې ذمواري یې وسلوالو طالبانو منلې. نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په کشاله د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشران غونډه کوي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمیدالحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونو نن یو غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایح عمل غور کیږي. پرون وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو د اپوزیشن ګوندونو شرایط د منلو وړ نه دي، او دا چې په دې حق له د اپوزیشن سره مذاکرات ته تیار دی. د یادونې وړ ده چې د تحقیقاتي صحافیانو یوې نړیوالې ادارې په دې وروستیو کې په میلیونونو اسناد پر ډاګه کړي چې پکې د ځینې موجوده او پخوانو نړیوالو واکمنانو د پټ اکاونټونه ښکاره شوي دي. په دې کې د پاکستان څخه باندې 200 کسانو نومونه راغلي چې پکې د وزیر اعظم د زامنو او لور د اکاونټونو ذکر هم شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو وار بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو رپورټ راغلی. د دې ولایت امنیتي چارواکي دا خبر تاییدوي. د هلمند د امنیت لپاره مشر عبدالجبار قهرمان تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د مارجې ولسوالۍ په ترخانه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو شمېر کسان مړه شوي او ژوبل شوي دي. په عین حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې په یاد سیمه کې یې له مقابلې ډلې د هغوی ټولې پوستې نیولې دي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ویلي چې د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مارجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولي دي، خو د ملا اختر محمد منصور ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خفګان څرګندونه کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه، خو بیا هم دغه سزا عملي کړل شوه. د یوناما په دې بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي، ملګري ملتونه یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پرېکنده ارزښتمن شواهد نشته او د دې درنې او سختې سزا عملي کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې قانوني اصلاحات دې چټک کړي او د هغې په بنیاد د مرګ سزا په عمري قید بدله کړي. د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د هیواد دفاع لپاره د اټومي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده. د واکمن ګوند دغه غونډه چې پرون تقریبا په څلوېښتو کلونو کې په اول وار وشوه، پکې دا فیصله هم وشوه چې تر کومې یې د هیواد خپلواکي د یو بل اټومي قوت لخوا د خطر سره نه وي مخ شوي، تر هغې به د اټومي وسلو په استعمالولو کې لومړیتوب نه کوي. وروسته له هغې چې شمالي کوریا سږکال په جنورۍ کې د اټومي وسلو څلورمه ازموینه وکړه، ورپسې یې په فروری کې د لرې فاصلې ویشتونکي میزایل تجربه وکړه. ملګرو ملتونو په مارچ کې په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګول. او روس په نن په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د بریا یو ویایمه کلیزه نمانځي. په دستورو کې به پوځي پریډونه کیږي چې څه باندې لس زره کسان به پکې برخه اخلي. د دې تر څنګ به خواوشا یو نیمو سلو پوځي ګاډو او نور سامانونو نندارې هم کیږي. دا راځوه لسګونه جازونه هم په دې دستورو کې هوا بازی کوي. د هیټلر په واکمنۍ کې جرمني د 1941 کال په جون کې په شوروي اتحاد حمله کړې وه. د هغې نه پس په څلورو کلونو کې د شوروي اتحاد خواوشا شل لکه کسان وژل شوي وو چې پکې د پوځیانو نه علاوه ولسي خلک هم شامل وو. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه. او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال عرفت انجم د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپے او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپے 26 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپے او 6 پیسې او په 1.19 روپے. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے او په 1.50 روپے 10 پیسې. یو درهم په 28 روپے 45 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے 85 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپے 76 پیسے او 19 روپے 85 پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.35 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به په پېښور، بنو او کوئټه کې وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 10 وي. بنو څلوېښت او شپږویشت او په کوئټه کې به 2 او 22 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مشال ریډیو ټول پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ، د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک خپلو سیمو ته د واپس تللو غوښتنه کوي.
جیور دے میش انٹری کڑی دو جی صاحب میش خام خا ولا جا 335 کاڑے لا جی 1000 دا ولا جی.
ټاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په اړه یو غونډه کوي.
دا غونډه شته او دا کوم چې یو آر سی په دې باندې ورته چې د دې تر په خبرې کیږي او حکومت هم منلي دي چې را چې کوم قابل غور دي په اړه سره مذاکرات کوي.
د ورکړل شوو بلوچانو د سازمان مشر ماما قدیر یو ځل بیا د کوټې د پریس کلب نه د احتجاج پیلولو اعلان کړی.
بلوچستان حالات ډیر خراب دي، انساني حقوق په باره کې هلته ډیر پایمالیان کیږي. خلک پورته کوي، هلته تعلیم یافته خلک، نوجوان خلک اپریشنونه دي، کور کور کې اپریشن دي، ټارګیټ کلینګ دي.
او د مشال مرکه کې د جماعت اسلامي د یو مرکزي مشر آصف لقمان قاضي سره خبرې کوي.
مونږ خپلو کارکنانو ته بعضې د اخراجاتو پیسې ورکړې وې، خو د هغې دا مطلب نه و چې یعنی مونږ د نورو خلکو نه ووټ اخیستی دی.
د مشال سره یې واورې. تا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له شمالي وزیرستانه بې کرکل شوي خلک شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامی څو میاشتې وړاندې د دوی نمونه د هغو خلکو په لیست کې اچولي وو چې کورونو ته باید بیرته ولیږل شي، خو لا هم حکومت هیڅ عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ورځې شپې په خیمو کې تیرولو ته نور جوړ نه دي او په پام کې لري چې د حکومت له اجازې او مرستې بغیر خپلو کورونو ته استانه شي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي 15 کلیو کډوالو د یوې جرګې د لارې دولت نه خپلو سیمو ته واپس ستنولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه. مشرانو جرګه کې وویل انتظامیه د دوی د واپسۍ انټری یا اندراج درې میاشتې وړاندې کړې، خو لا هم ورته شیډول نه جاری کوي او نور په دې سخته ګرمۍ کې یې ماشومان او زنانه په خیمو کې د بدحال سره مخ شوې. ملک رئیس خان وایي
دے دوائیم پہ 22 تاریخ انٹری شروعی ہے دی دے 25 کلی اکڑی ہے دی دے ببرخیل ناؤنسا دے سیمان خدری و دے قولی خیل راسے تحصیل میرلی مش خاص کر پولٹیکل کامران تا داغا افیل کی چے ساخ پہ تامیون شنیرہ تانگی و تیر سرائی میں تاہیر دی چے یور دے مش انٹری اکڑی ہے دو جی صاحبا مش خام خواہو لاجا 335 کارڈے لاجی 1000 دا ہو لاجی.
ملک حسام الدین مشال تا وویل انتظامیہ تا دو ورزے ڈیڈ لائن ور کړي چې دا واپسای شي ډول ورکړي کنی دا مجبورای نه سړکونو ته وځي.
میشتا پولیټیکل نه دا غاو چې په ورځ شنه نه نه قانوني کاروي وکړي چې تو زکه ولاږي اے به وجود میژ نه نه درم سلورم میاشتو چې میژ لژن نشتا میژ په جرګې بندې ستړي شولې او د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې. نن د سخت مجبورې د وجه نه میژ چګي کدای شي داسې وشي چې میژ په روډ بندې بغیر بینټر نه روان شي. میژ روډی نه بلا کوي میژ مظاهره کی دوه ورځې میژ پولیټیکل له سره دا ډیډ لاین ورته چې کپداشه نه نامیسته تسلی نه وشو پر روډ باندې میر پیدل بندرونی کوي.
نمیر علی اوسیدون کې ملک حمید الله وای ماشومان او زنانه په ټینټونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي او دوی د واپسۍ په تمه دي.
بجلی نشتا یا به نشتا سیک په تمبیون شه پروته دي سیک په غره شه پروته دي پډیای خان ګرمۍ توسته ملی مدو ډیرا سخته دو ایمیش خلک ارزماک نرغلا ده او په دا امید باندې نوستي چې نن ملاجی سبو ملاجی بچون مې بیمورون شول سخت تکلیف ده. آیا ویلې مې نلاجی ایمیش نه باد څه شوي دي کچیرې ملاجی نه ایمیش دا عوام مجبور دي چې یو اقدام وکړو.
پولیټیکل انتظامیه مشرانو وویل دوی په واپسۍ کې تیزی راوسته او اوس روزانه 400 کورنۍ واپس ستانه کیږي، نو امید لري چې زر به ټول کډوال ستانه کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان نه زر بیا زب عملیاتو په وجه قریبا 100,000 خلک بے کوره شوي چې دا انتظامیه په وینا په 1300 د پاسه یو کال کې تر اوسه پورې 28,000 کورنۍ واپس ستانه کړي او د نورو زیاتره سیمو واپسۍ لپاره اندراج یا انټری څو میاشتې وړاندې شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کراچۍ کې تیره شپه وجل شوی د مدني ټولنې د یو فعال او خبریال خرم زکی د قتل مقدمه د دا خار په سرسی تانه کې د اسلام آباد سور جماعت مشر مولانا عبدالعزیز او اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړل شوې ده. د نوموړي د جنازې مونځ پرون د اتوار په ورځ د احتجاج په توګه د سند وزیر اعلی د کور مخې ته ادا کړی شو او له هغې وروسته چې پولیسو د خرم زکی د قتل مقدمه درج کړه احتجاج کوونکو خپل احتجاج پای ته ورسوه. د کراچۍ نه نور تفصیل محمد عمران راکوي.
د خرمزکی د کورنۍ په وینا چې هغه دا وصیت کړی و چې کچا هم ووژو د هغه جنازه دې د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شي او دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي. د اتوار په ورځ په ګڼ شمېر کې خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړ او دا اعلان یې کړی و چې تر څو مقدمه نوي درج شوي تر هغې بله دغه ځای نه پاسي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د خرمزکی زوی وویل دیوی زما پلار چې څنګه ویلي و چې هغه د مرګ دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي تر څو چې پولیسو اف آی آر نوی لیکلی تر هغې به موږ نه پاسو. یوازې اف آی آر هم پوره نه دی بلکې دغه خلک باید ونیول شي. په دې موقع د خرمزکی کور ودانه مور او رونه هم موجود و. د هغه مور په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړو چې هدفي وجنې زیاتې شوې دي، باید د هغه حکومت دا هر څه ودروي. دوای چې تر صوبه کیږي دا هر څه. نواز شریف ته ویم چې دا هر څه کنټرول کی، د ځوانانو مړی هر اړخ ته غورځیږي، هدفي وژنې روانې دي. د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین سیاسي سکتر علي حسین نقوی ویل چې هغوی به د خورمزکی نیمګړی کار سرته رسوي. دی وایي موږ دا لوس کوو چې د خورمزکی سفر به روان ساتو. د هغه سوچ څوک نشي وژلی، هغه مړ نه دی بلکې زموږ د هر تن په ژبه خورمزکی خبرې کوي او دغه خبرې به هغه تل کوي. وروسته مظاهرچیانو ته د اف آی آر هغه نقل ورکړی شو چې پکې د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی پر ضد مقدمه درج شوې وه، او په مقدمه کې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفعه هم لګولې شوې وه. د اف آی آر کتلو وروسته مظاهرچیانو د سند اعلی وزیر د کور مخې ته د خورمزکی جنازه وکړه او د مظاهرې د ختمولو اعلان یې وکړو. د ذکر ده چې د اتوار په شپه نامعلومه کسانو د شمالي کراچۍ په سیکټر نمبر 11 کې د یو هوټل نه بهر ډزې کړې وې چې پکې د مدني ټولنې فعال خورمزکی وژلې شوې وو. خورمزکی دین اولانې د یو شخصي ټي وي نیوز 1 مشر هم پاتې شوې وو، او تیر کالی په اسلام آباد کې د لال مسجد د مشر عبدالعزیز پر ضد په پلازمینه کې سره د خپلې کورنۍ مظاهره کړې وه چې وروسته یې هغه نیولې شوې وو. د سر سره هغه د لیټس بیلډ پاکستان یا راځي چې پاکستان جوړ کو په نوم یو ویبپاڼه هم چلوله. په حکومت پر پاکستان کې بندیز لګولې شوې دي. د سن اعلی وزیر قائم علي شاه او د کورنیو چارو صوبایي وزیر سهیل انور سیال دغه پیخي د پلټنو امر هم کړي. د خورمزکی د وژنې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلی قبول کړي وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی له هغه ورستو چې د تحقیقاتي صحافت یوې نړیوال ادارې لخوا په خبرو شوو پنامه اسناد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بچو په بهرنیو کمپنیو کې د پیسو جمع کولو خبرونه مخې ته راغلي. د دغه موضوع د پلټنو پر سر په پاکستان کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. ټاکل شوی چې مخالف سیاسي ګوندونه نن بیا په اسلام آباد کې هم پر دې موضوع یوه غونډه کوي. نور تفصیل د رابیا اکرم خان ناورو.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمید الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاناما اسنادو لپاره د جوړ کړی شوی ضابطه کار جاج اخیستل کیږي، او په دې غونډه کې به د پارلماني ګوندونو مشران ګډون کوي.
دا غونډه شته او دا کوم ټي او آر سي دی په دې باندې ډېر سنجیدګي سره به خبرې کیږي، او حکومت هم منلي دي چې کوم قابل غور دي په دې باندې سره مذاکرات کوو.
په دې غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل پارټي او د قومي وطن پارټي مشران ګډون کوي. د دې نه مخکې هم تیره هفته د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه شوې وه چې په کې په متفقه توګه اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار جوړ کړی وو. په دغه ضابطه کار کې ویلې شوي وو چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړي، او اوس چې دوی کم په متفقه توګه جوړ کړی دي نو په هغې کې دا غوښتنه کوو چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن جوړ کړی شي، او لومبی د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړی شي. دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د وزیر اعظم نه د استعفی مطالبې په اړه اتفاق هم نه و شوی، او قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي غړو ویلي وو چې په وزیر اعظم تور ثابتېدو پورې د استعفی غوښتنه نه ده پکار. د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه کار رد کړی وو، او ویلي وو چې د مخالفو ډلو هدف درغلي نه بلکې وزیر اعظم دی. وفاقي حکومت په وینا کې اپوزیشن ګوندونه ضابطه کار په اړه مذاکرات کول غواړي، یو کمیټه دي جوړ کړي، او په متفقه توګه به حکومت او اپوزیشن ګوندونه ضابطه کار جوړ کړي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. قومي وطن پارټۍ له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په فوري توګه دې په ملک کې سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي، ځکه چې د شمیرنې نه کولو له وجې وړو صوبو ته خپل حقونه نه ترلاسه کیږي. دا ذکر ده چې وفاقی حکومت تیر کال د مارچ په میاشت کې فیصله کړې وه چې په روان کال کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي، خو بیا وروسته یې دغه فیصله د څه وخت لپاره وځنډوله. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د قامی وطن پارټۍ د خیبر پختونخوا صدر او صوبایي وزیر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند مرکزی مشر افتاب احمد خان شیرپاو یې وزیر اعظم نواز شریف او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته بیل بیل خطونه لیږلي دي چې پکې یې غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د په فوري توګه سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي. د نوموړي وینا وه چې د شمیرنې نه کولو له وجې نه صرف وړو صوبو ته خپل حقونه نه ترلاسه کیږي، بلکې د دې ځنډ په سیاسي او اقتصادي لحاظ سره هم د ملک لپاره د نقصان وړ دی.
قومی وطن پارٹی پدی من نے تیرہ میاش آل پارٹیز کانفرنس ہم راگوخت ہو اور پاگے کانفرنس کے منگا یو علامیہ جاری کرے ہوا آئی کے بنیادی غختن امدا ہوا چی یو خو فورن دے مطلب شماری اکڑے چیزا کے چی منگا دا گنو چی دا دا ملک دا ترکے لپارا اور دا پلاننگ لپارا دا ٹولو کی لازمی چوز دے بیا خاص کر دا وسائل و تقسیم بنیاد چی دے اگا بیاد پا آبادے مانے دے پا دغی حوالے سرم منگا دا گنو چی دا لازمی دا چی دا سمرزا رکڑے چی پا دغی حوالے سر منگا دا یو فیصلہ کرے ہوا چھے زمنگا مشربا خط لکی وزیر اعظم تا اور سرو وڑو چیف منسٹرانو تا دا بیو ڈیمانڈ کی چھتا سو دوبارہ داری کنسیڈر کے اسم رزر چکی دیشی چھے پا دیمانی کار شروش
دا ذکر دا چھے دا تیر کال پا مارچ میں آشکے دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پا مشرعی کی شوی دا مشترکہ مفادات کونسل پا غنڈا کے فیصلہ کڑے شوی وا چھے دا ملک دا آبادی تخمینہ لگولو لپارا بعد دا روان کال پا مارچ میں آشکے سرشمیرنا او کورشمیرنا کولیشی. مشال ریڈیو چکلا دا پاکستان دا شماریاتو دا ادارے یو چارواکی نہ تپوس وکڑو چھے ہغا کم وجوہات دی چلوج یہ سرشمیرنا او کورشمیرنا د زنڈ کار شوا. نونو موڑی د نوم نخ پرولو پا شرط اویل چی دا امنیتی اہلکارانو پا مختلف اپریشنونو کی دا مصروفیات لوجی دا شمیرنا زنڈ ولی شوی دا او دا سرشمیرن او کورشمیرن نوی نیٹے اعلان با دا صوبو سرا دا مشاورت ارستو کولی شی. پا ملک کی دا سرشمیرن او کورشمیرن دا اہمیت پا حق لا پا پیخور پونتون کی دا شماریاتو دا سانگی او استاز ڈاکٹر علمگیر وائی چی حکومت لا ہر لس کال ارستو ضرور سرشمیرن او کورشمیرن کول پکار دی.
مردم شماری خو بالکل بیس پرووائڈ کی دا کنٹری فل ڈیولپمنٹ پا دی باندے ڈیپینڈ کی مردم شماری کی پاپولیشن ٹول فگر تا دا پتا ہو لگی تو جگم دے فیوچر کی پلاننگ ہے چی سمرا ہاسپٹلز پکار دی سمرا سکولز نور پکار دی ہر سا پلاننگ پا دی مردم شماری باندے بیس کی پراپر پلاننگ دا پارا پکار دی چی سینسیز ہوش دا تول نقصانات دی مردم شماری دا نکولو چی صحیح پراپر پلاننگ نکی گی دا اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیوشن آفٹر ایوری 10 ایئر پکار دی چی دا ریگولرلی کنڈکٹ کی گی.
یاد دی وی چی پا پاکستان کی پا اخری زل سرشمیرنا او کورشمیرنا په کال 1999 کې شوی وه او د هغه وخت په شمیرنه کې د ملک آبادی د 1.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم 12 بجو
د مشال برکه
په 1:30 بجا
مشالونه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. یوې مرکې ته د ورکړل شوو بلوچانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوچ له 4 میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د کوټې د پریس کلب نه د خپل احتجاج پیلولو اعلان کړی. هغه دغه احتجاج له تیرو شاوخواو 6 کلونو راهیسې کوي او مقصد یې په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو ځوانانو موندل او د هغوی د وژنو ختمول دي. ماما قدیر تازه له امریکا ستون شوی او وایي د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکل شوو بلوچانو لپاره غږ پورته کول او د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال په بلوچستان کې د انساني حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کول دي. په کوټه کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال بارکوال میاخیل له ماما قدیر بلوچ سره امریکا ته د هغه د سفر په اړه مرکه کړې.
مشته اقوام متحده په دعوت امریکا ته ولاړو داغه سټرګل کې دلته مو شروع کړی دی. دا الته هم شروع کړو ملاقاتونه مو ډیرو سو سټیټ ډپارټمنټ سره ایمنیسټ انټرنیشنل سره ساوث ایشین تھنک ټینکس والا سره امریکی تھنک ټینکس سره کانګرس خلک سره بلوچ کمیونټي سندھی کمیونټي پښتو کمیونټي ګرد سره مو ملاقات وسو.
الته تاسو د ورکو بلوچانو او د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زرګونو بلوچانو ورک دي او لتیرو شاوخوا شاوخوا پنځو شپږو کلونو راهیسې د دوی خراب شوي مړي موندل کېږي. هلته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ، دې ستا په نظر څه نتیجې ورکړې؟
اسټیټ ډپارټمنټ مشر مازر پښتانه وکړې کې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډېر خراب دي، انساني حقوق په باره کې هلته ډېر پایمالیان کېږي. خلک پورته کوي، هلته تعلیم یافته خلک، نوجوان خلک اپریشنونه دي، کور کور کې اپریشن دي، ټارګیټ کلنګ دي او مسخ شده لاشونه مشتمل وي. هغه بیا پښتانه وکړي کې تعداد څو دي د دې وخت بې درک خلک او مسخ شده لاشو تعداد مشته وشي، تاکي موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو.
په دې وروستیو کې چې د بلوڅو په سیمه کې کوم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کوم شوی دي او په هغوی کې چې کوم کسان وژل شوی دي، ستاسو دا ده چې دغه هغه ورک بلوڅان دي او دوی وایي چې دا ملټنس دا وسلوال بلوڅان دي او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي؟
ګوره، دا هغه خلک دي خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی این ایم مشرو اگر راغلیو تنظیمی پا کارو کے اخبل مستنگ شہر کے دائکشنی پنزہ کسان سے ترازے مخامخ دیتے ٹارگٹ گئی تا دہشت گرد دگا تو آئے. زائد بلوچ بی ایس او چیئرمین دے اگر کوئٹہ کی یونیورسٹی سے تو اگر تے لاپتہ کرے انوال سوال تھا ددے سے ٹپک ہو، ددے سے بارود ہو، ددے سے ٹینک ہو، ددے سے توپ ہو، چیشو کہ تو آئے دا دہشت گرد ددے باندھے الزام لگئی دا دہشت گردان دے دا گرد دروغ.
ماما اور اسی پوچھتا میں داد اچھی دا دا غور کو خلق لپارا چھتا سی اس پر نڑیوال تو گا تا سی اس دا مبارزہ کوئی آیا وہ سمچ تر آگلے لاغ بعد دا خلق رکیجی یا مڑی غرزول کیجی کنا دا لڑی بند سوی دا سلسلہ بند
سلسلہ بندنا دے اگر اس سے زیادہ دے دا تیر حکومت گورنمنٹ کے دو نیم کال گورنمنٹ ہو اگر وقت ہم زیادہ دا موجودہ حکومت کے راغلے دے نون لیگ ثناء اللہ زہری دے وزیر اعلی دے دے زیاد سوی دے.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، هغه شپه کسان چې افغان حکومت تراګر فعالیتونو په تور بندې کړي وو او پرون په کابل کې اعدام کړل شول، یو یې له حقانی شبکې او پنځه نورې د افغان طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. طالبانو پرون خبرداری ورکړی چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی، د حقانی شبکې غړی او پنځه نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمي چاودنو نیولې د سولې د عالی شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمیدالله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکوونکی و چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کوونکی کابل ته انتقال کړی و. د ملي امنیت د بیان له مخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر و او د ملي امنیت ادارې پر پخواني مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همداراز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړي دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او درې نیم سوه نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوري ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن تاسو مشال ریڈیو تغوگی اوریدون کو پا روان یو سات کے دا مشال مرکہ انیس پروگرام حملرو اوریدل دیا مہی روی دا ماسپخین نزده یوانیم بجک کی دون کی دا لمده لن خبرونا دا منورشان آورو
د شمالی وزیرستان د میرلی تحصیل قبایلی مشرانو پرون د یوې جرګې د لارې یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دوی وایي که غوښتنه یې ونه منل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا ګورنر په دې وروستیو کې ویلي د روان کال تر اخرې به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته ستنول کیږي. د مدني ټولنې فعال خورم زکی جنازه تیره ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړې شوه. نوموړی د تیر خالي او اتوار ترمنځ شپه کې وسلوالو وژلی و چې کورنۍ یې د وژنې رپورټ د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. د دې وژنې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ غړي انجینیر حمیدالحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کیدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یوه ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کیږي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو وار بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو رپورټونه دي. د دې هیواد د دې ولایت امنیتي چارواکي هم د دې رپورټونو تصدیق کوي او وایي چې په دې نښتو کې د ملا محمد اختر منصور په مشرۍ طالبانو ته مرګ ژوبله وخت دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د سخت خفګان څرګندونه کړې. یوناما په یو بیان کې ویل چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه خو ونه منل شوه. او د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه خپلې دفاع لپاره د اټومي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اورېده. اوس هم راځو انیس پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په پروګرام کې د جماعت اسلامي د یو مرکزي مشر آصف لقمان قاضي سره خبرې کوو. د پروګرام کوربه د مشال همکار خالد خان دی.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل کوربه خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د جماعت اسلامي مرکزی مشر او د خدای بخلی قاضي حسین احمد فرزن آصف لقمان قاضي ملمد دی. د ملي یکجهتی کونسل نائب صدر هم دی. دیو جهان مننه چې موږ ته مو دغه ټیم راکو که د خپل ځان پاک لمو وي چې تاسو کله پیدا شوي وي او ابتدایي زده کړې مو کله کړې.
ډېره مننه خالد خان د مشال ریډیو مستاسم چمنگ تو مدام وقرا کا زما پیدائش 25 اکتوبر 1967 دے پیخور کی او پیخور کی زمونگا کورو ناصر مینشن التا یو زید شبہ بازار سر فاغی کی زمون والد سے پیو اپارٹمنٹ کی اسے دو او داغ خپل کاروبار والتا کی خیبر بازار کی دا دوایانو کاروبار ہو او دا ایکس رے کاروبار ہو او ابتدائی تعلیم مملتا فارورڈ ہائی اسکول لے اندر شہر اور چوکیاتگار سرا پرائمری تعلیم مملتا کڑے دے او یو دو کالا میں پہ یو پی ایس کی تیر کڑی دی یونیورسٹی پبلک اسکول کی او میٹرک میرا کیڈٹ کالج کوہاٹ نہ کڑا ہو او داغی نہ پس بیا ایف ایم اے دا گورنمنٹ کالج لاہور نہ کڑی دا نو دا زما دا ابتدائی تعلیم ہو دا دغا والے سر
او بیا تاسو سمرا رونا خوین دی
مونگا دو رونا یو دو خوین دی او زما نه یو خور مشر دا او زپا دویم نمبر ما او یو خور او یو رور زما نه کشران دی
تاسو وی دولسم پر سبق تاسو مخ کی بیا سبق نو بی
اغه نه پس بیا ز اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی بی ایس سی آنرز او ایم ایس سی میلتا نہ کڑی ہوا او داغی نپس بے امریکی تا تلے ما بوسٹن یونیورسٹی نا پا اکنامکس کی ماسٹرز کڑو او یو بل ایم بی اے پروگرام وو چې هغه بیا ما په منځ کې پریښود، بعضو سیاسی حالاتو په وجه باندې هغه پروگرام چې دی هغه بیا ما منځ کې پریښو، واپس پاکستان ته رالم.
تاسو دا ملازمت هڅه کړې وې لکه بس دغه سبق مو وی او بیا سیاست ته نیخ پنی غلان؟
زه چې امریکې نه راغلم نو دلته په اسلامي یونیورسٹی اسلام آباد کې د اکنامکس لیکچرر شوم، او درې کاله ما اسلامي یونیورسٹی کې لیکچررشپ کړی دی، او د هغې نه پس مې یو آی ٹی کمپنی جوړه کړې وه په لاهور کې، او پنځه کاله مونږ هغه کمپنی کې وم. هغې نه پس بیا چې کله ایم ایم اے جوړ شو او دلته کې د الیکشن وخت راتلونکی و، نو هغه وخت بیا ماته قاضي صاحب وویل چې ته د خپل کاروبار پرېږده، چونکه زمونږ ضرورت دی هلته کې، زه خپله نشم پاتې کېدی، زمونږ ضرورت دی چې ته هلته نوخار کې موجود یې. نو بیا ما لاهور کې زما کاروبار و هغه مې پرېښو، زه دلته نوخار ته شفت شوم.
آصف لقمان صاحب، تاسو وویل چې تاسو دوه وروڼه یو دوه خویندې، نو هغوی هم دغه سبقونه ویلي دي؟ هغوی څومره تعلیمونه کړي دي؟
جی، زما مشره خور ده، هغوی پی ایچ ڈی کړې ده په پاکستان سټډیز کې، او هغه مخکې د قومي اسمبلی رکن هم پاتې شوې ده. جی جی، نن سبا د اسلامي نظریاتي کونسل ممبر ده، او زما یو خور چې دا غي د اسلامي یونیورسټۍ نه ال ال بی شریعه کړی ده، په شریعت کې ال ال بی کړی ده، او انګلیش کې ماسترز کړی ده د اسلامي یونیورسټۍ اسلام آباد نه. او یو رور مې میډیکل ډاکټر دی، هغه ایم بی بی ایس کړی دی، اوس خپل کاروبار کوي.
تاسو دغه څومره تعلیم چې کولو، نو تاسو د جمعه اسلامي یو ونګ دی، اسلامي جمعیت طلبه، دا هغوی چېرته رکن پاتې شوي وي، هغې کې برخه اخیستې سیاست کې؟
جی، زه په 1982 کې اسلامي جمعیت طلبه سره وابسته شوم، زه چې گورنمنٹ کالج لاهور کې وم، او بیا چې کله زه راغلم اسلام آباد ته، نو دلته په اسلامي یونیورسٹی کې بیا زه د اسلامي جمعیت طلبه رکن شوم، او بیا د اسلام آباد ناظم هم وم. نو یو کال زه هلته کې د اسلام آباد ناظم پاتې شوم، او د هغې نه پس بیا زه امریکې ته لاړم، نو ظاهره ده چې تعلیم دغه بیا دلته پاتې شو.
خو عملي سیاست کې تاسو خبره وکړه چې کله ایم ایم اے جوړه شوه او بیا قاضي صاحب الیکشن کې برخه اخیسته، تاسو نوخار ته راغلئ، دغه ستاسو عملي سیاست و؟
بحیثیت کارکن خو که تاسو ګورئ، نو یعنی د جماعت اسلامي کارکن خو زه د بچپن نوم، او زه د څلورو کالو م چې ما لومبۍ نعره لګولې وه د جماعت اسلامي انقلاب انقلاب اسلامي انقلاب، دا ما ته اوس هم یاد دی چې یو جلوس تېرېدو د جماعت اسلامي او په هغې کې ما نعره لګولې وه. زه د لسو کالو م چې زه په یو جلوس کې په قصهخانې کې روان وم، او د زیات انسوګیس د وجې نه زه بېهوشه شوم په هغه جلوس کې. نو بحیثیت کارکن خو تحریک اسلامي سره جماعت اسلامي سره د تعلق چې دی د بچپن نه دی، او بیا په د طالب علم په زمانه کې هم زه یو سرگرم کارکن هم او یو فعال رکن هم د اسلامي جمعیت طلبه، او د ټولو هغه مراحلو نه زه تیر شوی یم، د کومو مراحلو نه چې یو عام کارکن تیریږي. نو مونږ ته سپیشل سټیټس نه و په د اسلامي جمعیت طلبه کې، څنګه چې یو عام کارکن چې دی د هر یو شي نه تیریږي، په دې کې سخت هم راځي او نرم هم راځي او جګړه هم راځي، او دا هغه ټول مراحل نه زه تیر شوی یم.
ستاسو والد صاحب چې قاضي حسین احمد صاحب، هغې ډېر لکه اوږدې مودې لپاره د جماعت اسلامي امیر پاتې شوی و، او ډېر فعال لیډر و، نو هغې به تاسو ته ټایم درکولو، وخت به درکولو کور ته؟
جی بالکل، یعنی هغې اگر سه هغه یو همه وقت کارکنو د جماعت اسلامي، د هغې باوجود به هغه خپل کور ته به هم وخت ورکولو، رشته دارانو ته به هم وخت ورکولو، خپلو دوستانو ته به هم وخت ورکولو، او د دې سره سره به خپل کاروبار ته هم وخت ورکولو. نو دا د هغې یو توانایي وه، او د الله برکت و چې د هغه په وخت کې اچولی و.
تاسو خبره وکړه چې هغې کاروبار و، هغه ما څومره معلومات دي، هغه پروفیسر هم لکه دغسې ملازمت یې کړ؟
جی هغه چې اول هغه سوات کې په جانزیب کالج کې لیکچرر پاتې شو جغرافي لیکچرر او الته کې وته بیا یو د نیوزیلند یو پروفیسر هغه وته د پی ایچ ڈی سکالرشپ آفر کړو په نیوزیلند کې ځکه چې قیس صاحب هغوی سره کار کولو د اسسټنټ په تور باندې نو هغوی ورته سکالرشپ آفر کړو د پی ایچ ڈی خو قیس صاحب ورته دا وویل چې زما خپل اراده دا ده چې زه د جماعت اسلامي کار کوم او زه یعنی یو سیاسي او دینی او دعوتي کار د پر ځان وقف کوم نو هغوی هغه پی ایچ ڈی لپاره اراده ونه کړه هلته لاړو
د خپل پلار قاضی حسین احمد صاحب کومه داسې خبره ده چې هغه تاسو ته یاد وي؟
هغه یو مینهناک شخصیت و او د هغه د شخصیت کوم داسې سرګند اړخ چې دی نو هغه مینه ده او مینه د انسانیت سره وه. هغه تفریق نه کولو هیڅ قسم، یعنی قاضی صاحب به د ټولو پارټیانو د کارکنانو سره یکساں مینه ساتله او مونږ چر امدانه دا محسوس کړي چې هغه د جماعت اسلامي کارکون چې برار نه هغه سره زیاته مینه کړې ده او د این پی یا د پیپلز پارټۍ یا د جمعیت العلماء اسلام یا د بلې پارټۍ هغه به بحیثیت مسلمان او بحیثیت پاکستانی د هر یو کس سره تعلق ساتلو او د هغه وینا دا وه چې زمونږ بنیادي شناخت چې دی هغه دا دی چې مونږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو، بنیادی شناخت زمونږ دا دی.
لکمان صاحب تاسو بیا عملی سیاست سره له الیکشن مو کې اول ځل تاسو د کم د نوخار ډیسټریکټ ناظمې لپاره امیدوار وې، بیا تاسو د کمی سملې لپاره غړي و، بای کې ناکام شوې، لکه څه زړه خو مو دغه نه شو چې مور نه شو چې یاره دغه سیاست کې تاسو ناکام شوې نوخار کې؟
نو الیکشن کې کامیابی او ناکامي خو د دې لوبې یو حصه ده او مونږ چې کله د قاضی صاحب الیکشن چې کړی نو هغه مونږ کمپین مونږ چلولی و دلته کې او په هغې کې الله کامیابي راکړه، په هغې کې مختلف وجوهات و د تر څو پورې چې د ضلعي ناظم د انتخاب تعلق نو زما دا خیال دی چې په دې ټوله صوبه کې زمونږ پرفارمنس چې نو هغه ښه پرفارمنس و، یعنی مونږ د پنځو پارټیانو اتحاد سره یوازې مقابله کړې ده او ډیرو په لږو ووټونو مو د هغې نه بیللې ده، نو دا زما خپل خیال دی چې دا ښه پرفارمنس و. د عام انتخابات چې و کله چې مونږ د قومي اسمبلۍ نو په هغې کې هم مونږ ته نوخار خلکو 20,000 ووټ راکړی دی او په دې باندې مونږ د هغې شکر ګزار یو. په داسې یو سیلاب کې چې په نوخار او پېښور ضلع کې بالکل د پی ٹی آئی یو هوا او یو سیلاب و په هغې کې 20,000 ووټ اغېستل او دا د قوم مونږ سره د مینې ثبوت دی، نو زه په دې باندې مایوسه نه یم او د الیکشن ګټ او بیلات چې دی ته زه ګټ او بیلات نه ویم.
د هغه ډسټرکټ ناظمې لپاره چې تاسو کله امیدوار هغې باندې ستاسو د پارټۍ نه تاسو باندې بیا څه تنقیدونه مو چې یاره بعضې ځایونو کې تاسو وټونه اخېستي وو، ستاسو ممبران په پیسو اخېستي وو، داسې خبره راوچته شوې وه؟
د هغې خو ما یو تحریري جواب هم ورکړی و او هغه په چاپ شوې مو په اخبارونو کې او بعضې سیزونه بهرحال د ګیلې اظهار هم ما د خپلې پارټۍ نه کړی و په هغې کې چې دا د دې موقع نه وه چې دا خبره مونږ خپلو کارکنانو ته بعضې د اخراجاتو پیسې ورکړي وي خو د هغې دا مطلب نه و چې یعنی مونږ د نورو خلکو نه ووټ اخېستی دی او د هغې تعداد هم ډېر کم و، یعنی یو څو کسانو داسې چې هغه غریبانانو خپل خرچ نه شو پوره کولی، نو بهرحال دا اوس زړه خبره ده، په دې کې زه تفصیل کې تلل نه غواړم.
نوې خبره به وکړو، تاسو د مخکې ورځو کې بیان راغلی چې جماعت اسلامي کوم سره چې تاسو تعلق لري او هغه په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی ملګری دی په حکومت کې، تاسو ویلو چې دا د پی ټی آی بی ټیم دی، نو دا په کوم بنیاد ویلو؟
یو خو دا سرخی چې کوم انداز کې چاپ شوی نو بینهی دا الفاظ نو مونږ دا ویلو چې دا د سره به دا تاثر ملاویږي. بهرحال دلته چې کوم د زمونږ د وزراو شرکت دی زما ذاتی رائے داوا چې د یو کمزوري شرکت نه چې په حکومت کې په یو کمزوري حیثیت کې شریکی گو دا غیر بہتر ادا چې مونږ یو مضبوط اپوزیشن په تور باندې راشو او په بعضی ځینو کې زمونږ وزارت دا اظهار کولو چې دلته زمونږ اختیار نشته دی مثلا په نوخار ضلع کې هغوی دا وایي چې پرویز خټک صاحب هر یو شی چې دی نو خپل او خپل فیملی په لاس کې اغشته دی نو په دې سیزون باندې زمونږ تحفظات وو او په دې باندې مونږ خپل تنظیم کې دننه خپل صوبایي مشرانو سره هم ناست یو وزیرانو سره هم ناست یو او هغوی مونږ ته بیا په اخره کې چونکه د دې بل څه حل نه و د دې مسلې نو هغوی په اخره کې مونږ ته دا اجازت راکړو چې صحیح ده که تاسو تحفظاتي او تاسو د دې اظهار کول غواړئ نو تاسو په میډیا کې اظهار کولی شئ نو دا مونږ د هغوی په اجازت او په انډرسټینډینګ باندې کړی دی
ستاسو خپل سر تجربه ده تاسو خو وایئ چې لکه بعضې ځینو کې د ستاسو وزیران وس نه لري په نوخار کې خو بیا چیف منسټر چې دی پرویز خټک هغه او د هغه ورور بیا ډسټرکټ ناظم دی هغه دغه مقرر کوي تاسو صدا دغه ورکوي چې یاره تاسو د هغې یو الاینس کې یو ملګری په حکومت کې نو دغه کارونو یا تاسو اعتماد کوي لکه ستاسو نه مطلب زما ده چې ستاسو د جومات مشرتوب
یعنی دا د افسوس خبره ده د دې نه د تحریک انصاف نه او د دې حکومت نه د خلکو او د نوجوانانو ډېر امیدونه او توقعات وو او دوی دعوې هم کړې وې په هغې کې یوه دعوه دا هم وه چې مونږ به د خانداني سیاست خاتمه به کوو مونږ خو دا د افسوس مقام دی چې که تاسو وګورئ د وزیر اعلی صاحب د خاندان نه څومره خلک هغه په مختلفو اسمبلو کې او په مختلفو ډسټرکټ کونسلو کې هغه مخکې کړی دي نو مونږ د دې نه دا تپوس کوو چې په دې ټوله پارټۍ کې آیا نور کسان نه وو د دې اهل او د دې قابل چې تاسو نور کسان را مخکې کړی وي په ځای دې چې تاسو خپل ضلعه کې یو خانداني سیاست ته رواج ورکو دلته کې څه کمې بھرتیانې شوې دي نو هغه په سیاسي بنیادونو باندې شوې دي او سیاسي بنیاد هم داسې چې وزیر اعلی صاحب صرف خپل کسان یعنی حتی چې د تحریک انصاف د ډېر تنظیمي خلکو ته هم په دې باندې شکایت دی چې هغوی زموږ خیال نه ساتي صرف د هغوی چې خپل یو څو کسان دي یو څو منتخب کسان دي د هغوی نو د هغوی په ذریعه باندې هغوی دا ټوله برتي کړې ده او دا د هغې ټولو داوو نفي ده کوم داوو باندې چې تحریک انصاف راغلی وو مونږ دا نه ګڼو چې دلته په دې صوبه کې یا په دې ضلع کې خلکو چې کومې تبدیلۍ توقع وه نو هغه نه مونږ ته په هسپتال کې ښکاري نه مونږ ته په پولیس کې ښکاري نه مونږ ته په سکول او په کالج کې ښکاري او نه مونږ ته په امن و امان کې یا په خانداني سیاست کې په هیڅ یو سیز کې مونږ ته څه بدلون او تبدیلي نه ښکاري او شاید د دې وجه دا وي چې وزیر اعلی صاحب خپله د مختلفو پارټو کې او په هغه کلچر کې پاتې شوی دی دوی خپله په تېر حکومت کې څلور کاله په تېر حکومت کې پاتې شوی دی نو یعنی د تبدیلۍ دپاره خو په کار دا وه چې بیا نوي کسان راغلی وي او داسې کسان راغلی وی چې د هغوی کردار ذاتی کردار نه هغوی یو نمونه پیش کړی وی خو دا افسوس سره زه دا ویم چې هغه توقعات پوره نه شو
خاص لقمان صاحب که وګورو ستاسو د پاټۍ ځان له یو خپله نظریه ده او ډېر هغې پورې تاسو جوخ او تړلې پاتې شوی خو د پی ټی آی چې کوم دي هغې په دې درنو کې یا په جلسو کې دغه د میوزیک او دغه بنګړې اچوي په خپل نظر ورته وګورئ لکه یو خو د پارټۍ څخه مجبوریانې وي نو څه رد عمل به ولک
زما ذاتي رایه دا ده چې چونکه مونږ دوه مختلفې پارټیانې یو نو مونږ د هغوی نه دا توقع خو نه کوو چې د هغوی کلچر او د هغوی ثقافت دی بالکل هماغسې وي لکه څنګه چې د جماعت اسلامي ثقافت دی البته چونکه مونږ په د پښتنو په معاشره کې اوسېږو یو پاکستانی معاشره کې اوسېږو نو د هرې سیاسي پارټۍ نه د عوامو دا توقع وي چې هغه به د هغه اخلاقي اقدارو خیال ساتي کوم اخلاقي اقدار چې د هغه معاشره کې مروج وي او یو داسې کار به نه کوي چې هغه د هغه روایاتو د هغه اخلاقي اقدارو نه خلاف وي. نو په دې حیثیت باندې زمونږ به دا درخواست وي د تحریک انصاف قائدینو ته چې دوی دې په دې خپلې پالیسۍ باندې نظر ثانی وکړي او سیاسي جلسې کې یو سنجیدګي پکار ده، یو نظم و ضبط پکار دی، او دا داغې اندرونی معامله ده. خو بهرحال د قوم داغې نه توقع ده چې د دې سیاسی تبدیلی کے بوم سیاسی جلسوں کے بوم داغ تبدیلی اظہار کی تکے میں تبدیلی سے دئی پا وطن کے راوستل واڑی.
آصف لقمان صاحب کو گورستا سو پاٹے جماعت اسلامی پا ملکی سطح باندھے یا کمپین شروع کو دا کرپشن خلاف سراج الحق صاحب داغی ابتدا کا خو بیا دا صوبائی حکومت سے علاقہ بیا دا بینک آف خیبر دا علاقہ ستاسو یو وزیر چې هغه د خزانه وزیر دی مظفر سید دا هغه خلاف د کرپشن تورونه راغله، نو دا ستاسو په دې ګون یا ستاسو په دې مهم باندې د کرپشن خلاف چې تاسو یو مهم شروع کو پاغه با غزمن نه است
تر سو پورې چې د بینک اف خیبر د اشتهار خبره ده. نو دا یو بے بنیاد اشتهار و په دې کې چې کوم الزامات لګېدلې دي نو دا هغه سراسر بے بنیاد و. او دا هغه چې کومه کمیټي تحقیقاتي ناسته وه دا هغه رپورټ هم راغلو، او د الله په فضل باندې زمونږ د یو وزیر یا د یو ایم این اے یا د یو د ایم پی اے په چا باندې هم داسې تور نه دی لګېدلی چې دی په کرپشن کې ملوث دی. دلته ډېر داسې لسټونه چاپ شوي دي په اخبارونو کې، د بینک ډیفالټرانو لسټونه چاپ شوي دي، هغه خلک چې نیب رانیولي دي د هغې لسټونه چاپ شوي دي. او د الله په فضل د جماعت اسلامي د یو رکن هم په یو لیست کې نوم نشته دی، په دې مونږ د الله شکر ادا کوو. البته مونږ انسانان یو او یعنی به حیثیت انسان نور کمی بشي کې دی شي، خو د مالی کرپشن الزام په جماعت اسلامي نه دی لګېدلی.
خو دغه رپورټ لا اوسه پورې نه دی پبلک شوی، عوامو ته نه دی ښودل شوی، هغه رپورټ لا اوسه پورې ایثار دی.
جی بالکل، مونږ دا غواړو چې دا رپورټ، دا خو د قوم حق دی، صرف زمونږ د پارټۍ خبره نه ده، دا د قوم حق دی چې هغوی د حقایقو نه باخبره شي. او دا په اسمبلی کې هم دا رپورټ پیش کول پکار دی چې هر یو شی څرګند شي خلکو ته چې څه چل شوی دی، او همدغسې دا په میډیا کې هم راتلل پکار دی. او صرف د دې رپورټ خبره نه ده، مونږ خو غواړو چې د احتساب کمیشن چې کوم جنرل حامد چې کوم الزامات لګولې دي په هغې باندې د یو کمیټي جوړه شي او د هغې د تحقیقات شي. جنرل حامد یو ذمہ دار کس دی، او د تحریک انصاف چیرمین عمران خان خپله دا ویلی دي چې دا یو دیانتدار شخص دی. نو که د هغه کس د طرف نه بعض الزامات لګېدلې دي نو پاغه هغه نظر انداز کول نه دی پکار، او پاغه باندې کمیټي جوړول پکار دی، او داغه رپورٹ هم قوم ته پیش کول پکار.
هغه الزامونه هغه د وزیر اعلی خلاف لګول دي چې د خپل او خپلوان په دغه کې.
جی بالکل، یعنی که د وزیر اعظم خلاف کمیټي او کمیشن جوړې دي شنو د وزیر اعلی خلاف ولې نشي جوړې دي؟
بیا لقمان صاحب کو ګورو تاسو پارټي چې دغه لکه دیر کې ډیر زیات دغه دی نور صبح ته خور نه شو.
داسې دی چې وخت سره حالات هم بدلیږي، او وخت سره چې دی نه داغې د حالاتو نوي تقاضی راځي، او ضروری نه ده چې کمې پالیسیانې یا کم تنظیمی سټرکچر چې مولانا مودودی رحمت الله علیه جوړ کړو د نن نه اویا کاله مخکې، نو هغه تنظیمی سټرکچر د بیانې هی قائم وساتلی شي. او په دې باندې زمونږ د پارټۍ کې دننه هم زمونږ په شورا کې یو بحث روان دی، په هغې کې دا بحث هم شته دی چې مونږ د سیاسي وینګ جدا کو او تنظیمي او دعوتي وینګ د جدا کو. جماعت اسلامي د کار ډېر اړخونه دي، نو دا بحث چې دی دا زمونږ په شورا کې روان دی، او د دې سره یعنی د دې توقع ده چې په معاشره کې هغه خلک چې هغه نیک نامه خلک دی او هغه یو کار کول غواړي، هغه یو قومي خدمت کول غواړي، نو هغه د تنظیم د ډیر زیات مراحل چې دي زمونږه د دې په ځای باندې یو عوامی شکل دے د تنظیمی سٹرکچر تور کړی شي وخت نوی تقاضو مطابق مونږ دا واړو چې مونږ دا خپل تنظیمی سٹرکچر چې دے دا بدل کو او تر سو پورې چې د خیبر پختونخوا خبره ده نو پدې کې زه دا نه ګڼم چې جماعت اسلامی عوامی لحاظ سره کمزوري پوزیشن کې دے عوامی لحاظ سره جماعت اسلامی پوزیشن مضبوط دے البتہ دادا چې د دې چې کم پوټنشل لے او دا جماعت چې دلته په خیبر پختونخوا کې کم زی تر رسیدې شي پاغي کې زمونږ تنظیمی سټرکچر په وجه باندې باز رکاوټونه شته دي او مونږ دا غواړو چې د دې کې د بهتري راشي او دا د یو عوامي انداز اختیار کی.
ها اسف لکمان صاحب تاسو په دې خپل خبرو کې وی چې تاسو د جماعت اسلامي فعال رکن پاتې شوی ډېر ماشوموالی نمو د انقلاب نارې والی دي جہاد کرے دے
جی بالکل دا خو خوشحال شم چتا سو دا سوالو کو او دا پروپیگنڈا عموماً دا کی گی چھ جماعت اسلامی مشران چھ دین آگئی خپل زامن امریکی تواستول او دا نور و خلق و زامن جہاد تواستول دا یو بالکل بے بنیاد خبر دا دے کی حقیقت نشتہ دے چھ مونگا جماعت اسلامی چھ دینا آغا دا نور و خلق و زامن استولی دی او پا دے کیوں حقیقت نشتہ دے جزا جہاد تا نعمت لے ما پا جہاد کی شرکت کرے دے زا چھ پا اسلامی یونیورسٹی کیوں ما نو ما خپل یو سو کلاس فیلوز آغا وقت کی چونکہ یو ماحول ہو پا افغانستان کی روس را غلے و حملے کرے وا او دل تکی مونگا دا مجاہدینو اخلاقی او سیاسی حمایت کولو دا غیر دا پارا مونگ جلسیم کولے دا غیر دا پارا مونگ مختلف پروگرامونم کول نو دا یو لازمی خبر دا چی زمونگا کارکنان با دا غیر متاثر کی دو او عام خلق با متاثر کی دو دا پاکستان ریاست دلتا دا افغان مجاہدینو تا اجازت ور کردو چی اغیر پا مختلف خارونو کی خپل دفاتر جوڑ کردو کم نوجوانانو چې به دا غوښته چې هغوی په جهاد کې شرکت وکړي د هغوی دپاره دا یو ګران کار نه و چې د مجاهدینو یو دفتر ته لاړ شي او هلته کې د هغوی سره یو لار جوړه کړي او د بارډر کراس کړي خپله فوج او ریاست هم په دې باندې څه پابندي نه وایښي نو په دې ماحول کې زه خپله تلی یم ما هلته څلوېښت ورځې تېرې کړې دي او ما هماغه شان په دې د جهاد په مختلفو سرګرمیانو کې حصه اخیستې ده څنګه چې یو عام کارکن خدا یعنی نه دا نور خلک جماعت اسلامي لیږلي دي او نه زه جماعت اسلامي لیږلی یم زما خپل یو شوق او دا هغه شوق په نتیجه کې ما د مجاهدینو تنظیم سره رابطه کړې ده او دا غی سره زال ته تلې ما
اسب ټکمان صاحب تاسو د قاضي حسین احمد فرزند یې او بیا په سیاست کې فعال یې نو دا څنګه مکاله ذهن ته نه راځي چې یاره تاسو پارټي تاسو ته هغه حیثیت نه کوي کوم چې په کارو د قاضي حسین احمد د دوی په حیث
یعنی زه د دې خواهشمند نه یم چې ماته د یو منصب ملو شي زه دا ګڼم چې د جماعت اسلامي کارکن په حیثیت باندې کار کول دا زما د پاره یو اعزاز دی او دلته کې هم په دنیاوي لحاظ سره هم ما چره دا نه دا محسوس کړی چې پسشي کې څه کمی راغلی دی یو دفتر ته کتلی ما یو شخصیت ته کمې ټلیفون کړی دی چاته ناغی ما ته په هماغه نظر باندې کتلی دی په کم باندې چې د قاضي صاحب ته هغوی کتل په دې باندې زه د دې شکر ګزار یم ما او زه په دې مطمئن یم چې زه د جماعت اسلامي کارکن یم
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه
ډېره مننه